په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبري خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلي دي. ملګرو ملتونو نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تېر اونۍ په افغانستان کې ول ترڅو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغېز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوال مرستندوی ماسې دې ته اړ کړي چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزندوي یا هم ځینې برخې وزندوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسب و کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه په یو ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبې وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکی فشار دی اندیکنی وړ بللی ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکیرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی ده. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالیو نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې لس کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکی باید په هرو لسو کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوی کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پروني ځانمرګې برید د وژل شو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تېره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي ځکه ښایي د نړېدلي جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر اختیار چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی خو څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني وویل چې پر جماعتونو مدرسو او سپیشل ځایونو حملې د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرنامه لازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اور یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمولو حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتمادي نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. په پېښور کې پر یو جومات پرونی ځان مرګ برید وژل شوو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز دا به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنۍ له امله یې په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم وراوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تیر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د 27 کلیزې په پلمه چې پرون و د راډیو پر اهمیت له میلمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړېده د ماسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په ماسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام وست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبرې که طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي، له روسیې سره یې د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستاني سیار بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته د جوړې دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د همه شموله حکومت جوړېدل د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او تر خوا یې د یوه داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو وین ذبی الله مجاهد بیا دا مسایل د افغانستان کورنی مسایل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري، که شمولیت د اقوامو په برابر وي او که د ولایاتو ټول دلته مدې نظر نیول سوي دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت همه شموله ګڼي چې منتقدین یې وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوا یې لوړ پوستونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوي دي. اخوا د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په موخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ټوماس وست پاکستان ته رسیدلی او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس وست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د یوه سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبرې کړې وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه پا په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه او پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شکه نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک دغه غږېږي، دا خپله یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپله یو پیشرفت دی.
بلی بهین صاحب، فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بله بله، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دی. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو، د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرېښودلی دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نه وړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نشو چې خپل دغه نمایندگان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا په دې ټیټ سطح هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې لپاره اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وای ده، یوازې د مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکت ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکت په خوا جوړ شوی و، او دوه جلسې هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکت ګروپ ژوندی کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څوارلس دقیقې شوې. په پېښور کې د پرونۍ ځان وژونکې حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېږي. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې ادعاوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور ښار په یوه جومات کې د پرونۍ چاودنې مړي نن د پېښور د بېلابېلو سیمو په هدیرو کې خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضي د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د مړو شمېر لږ تر لږه دوه نوي کسانو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډېری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پرس خبري اژانس د پنځه نوي او ځینو نورو رسنیو د نوي کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپلو ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 120 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډېر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت وجب پوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوسمهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډېره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطعې پکې دي او امنیت هم ډېر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورزب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 50 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساري وه.
احمد اکل، تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی دا کوي چې چک پاینټونو کې ولاړ طالب وسله وال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو خارونو یو شمیر اوسیدونکي له دې عمله شکایت لري. د پلازمینې یوې اوسیدونکي تمنا ازادي راډیو ته وویل
تروی کې در چک پوینټ ها وجود درم برفته
چک پوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد لغوسې ډک چلند کوي. دا ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نيسن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکو هم راته په مرکز جلال آباد خار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبانو چک پین دی چک پین پر رقم نه دی زی معلوم نه دی، نو فرې معلوم نه دی او چک پین یې چولې په لارو کوڅو کې بې ځایه پوښتنې تذکره در سره نه وي، مشکلات وي، بس وهل دی ټکول دی، یو خبر دی نه وي کړي، دویمه خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وایي په دې ولایت کې د پلټنې په پوستو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثره وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري بغیر لدینه. دوی چې دی مسلکي نوي جامعې چې دا یا پورتو غوسته وي جامعې وي یا چې د پتلون نوي، دوی باید رسمي صحیح جامه ولري، صحیح جامه کې وتهږي او بیا هغه نبات تلاشیو کې په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراض دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړي چې خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یوه اونۍ مخکې په خوست کې وشوه چې لامل یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړي. خود وژل شوی کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی په وروستۍ وکی له سعودي راستون شوی او له هیڅ چا سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې چې مرګ ژوبلې اړولې. هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت دی چې د ایلن ماسک سټارلینګ په افغانستان کې ښځې وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیاردونو ډالرو د سټارلینګ شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د سپیس ایکس توغندي له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ شپږ څلوېښت هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغېز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بېلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګ د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک دې هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هیل لیکي ښځې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغېزمنې شوې دي. طالبانو ښځې له زده کړو منع کړي او د خپرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که ښځې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشه کېږي. د هیل لیکي د افغان ښځو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. ایوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم دی و پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړې او هغه په افغانستان کې د بایدن د ادارې د ماتې یو بیلګه بللې ده. د خبرونه په لیکنه او وشت کلن صافی چې تر 2018 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یو افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتېرې کړې. د ایوریشا ریویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تېره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. ایوریشا ریویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغې د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي، پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نږدي. خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړي یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شوو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورورو. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 15 دقیقې کیدونکو لري. خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت لخپل ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیز کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله په منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریب او بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنې امکاناتو د نوښتې نشتوالي له امله
د نورستان د نورو برخو اوسیدونکي هم وای په تیر اوړي کې بې وخته واورو او پرله پسې ورښتونو یې کښتونه او د څارویو خوراک له منځه وړې او په روان ژمي کې ورته د څارویو ساتل ګران شوي دي. دوی له مرستندویو ټولنو او حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. حاجي غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واقع ټول تور شو کنه دا څوارلس ورځې بارانونه بارانونه هغه لیدل شوی واقع موږ خو چمنونه لري خلک دا واقع ریدي بیا تر څو چې راټولول دا ټول خراب شو. بیا غنم خراب شو. غنم بیا دا خپله وږي هغه وږي چې پاتې وو په هغه کې بل وږي راوختې اوبه دي چې بېرته شنه شي.
زموږ خلک بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو. فصلونه مو تېر بارانونو خراب کړي. نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده. د مقامات څخه مداهله او غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوی مو کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سه شنبې په ورځ د سلواغې په یولسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړي دي کوشت باندول پشال او چپه دره او چې د ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا درې سوه مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلی یا کوم بل څه غټه پیښه یې. ډېرې واورې ورېدنې له امله یخوال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپنا نه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او زرو زیات څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله یو سل شپږ شپېته تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو له پیغامونو
سلامونه امنی کهیله میرویس اخلاقی هم دلش کرگه اشار وسیدون که پر لومنی کدام که در ازادی رادیو در یوشتیمی کلیج پر مناسبت در ازادی رادیو مشرتابه گلون همکاران و تخنیکاران تا بشمی رو مبارکانی برنی کهم واقعیت سر ازادی رادیو حقا رسانه ایده چه پر حقایق و لاره او د ولس جاریت نړیوالو پرې رسولې دي. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک سره د ازادي راډیو نشرات پر سله شارې پنځه په هلمند او نورو ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښینو یو. هلمند یم چې بته ازادي راډیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر سله شارې پنځه وغځوي. دلته کلی هیڅ کار نه کوي نو موږ ستاسو خپرونې اکثره وخت په میډیا اورو. ډېره مننه.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم دولی امینی ده. ز خوست ولایت سیدون کیم. ازادی رادیو زمون فجون باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلی و. ما تا خبره کړی و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادی رادیو تل موږ ته حقایق ویل دي. د حالات صحه تل خبره کړی او ګټور خبرونه موږ لپاره پلار چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو ته یو ښکلنه مبارکي وایو. د مشتبه دې بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر رسول نو دې سره ډیر ډیر مننه چې دا یو ښکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبر نگاران او صحنې کې همکارانو او جوړ لري. مننه ژوندۍ اوسه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو د 28مې کلیزې په مناسبت سرګم کړیو. پرون ازادي رادیو 28 کلنه شو. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د 28 کلنې په مناسبت 25 دقیقې بحث لرو، خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې یوازې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلي دي. ملګرو ملتونو نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تیرونی په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر خزینه کار کوونکو لګول شوی بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې عالمینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه، رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه واخلي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه چې ډېرې نړیوالې مرستندویې موسسې اړیکې کړي چې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې وځنډوي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پرونی ځانمرګ برید وژل شو، شمیر 29 تنو ته لوړ شوی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته ویلي چې تېره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي ډیری قربانیان پولیسان دي. دغه راز د دې پېښې د ټپیانو شمیر هم 120 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه چې هغه کومې ډلې یا چا کړې ده، د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویندویانو او چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
زمان ریاس نوری سلامونه اونې کې هلی ومنې. نن د ازادي راډیو 28 کلنه شو. په نننی بحث کې د ازادي راډیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ازادي راډیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي راډیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت پښتو او نیم ساعت په دری خبرونه کولې چې ډېر ژری وخت زیات شو او 2 ساعتونو ته ورسېد. دا هغه وخت و چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو. د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پایتخت خیو. ازادي راډیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېد او یو محدود شمېر راډیوګانې چې اکثرو یې هم له بهر خبرونه کولې فعالې وې. ازادي راډیو په تیرو 28 کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولي دي. د دې ترڅنګ ازادي راډیو په ټولو خبرونو کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او د لګکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسل هغه چې طالبانو د قوس میاشتې په 10مه په افغانستان کې د ازادي راډیو د اف ام او ای ام پر خبرونو بندیز ولګاو. د راډیو هڅه پیل کړه چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته خبرونه وکړي. د ازادي راډیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا راډیو اوس 24 ساعته شوې. یوازې راډیو هم نه ده البته، بلکې د انلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي راډیو دغه 28 کلن مزل څه ډول پیل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا راډیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا بل خپل میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندرز زموږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. حبیب صاحب، لومړی خو 28 کلنه کلیز درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د
چې زو سمو زون غاغوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډ یادونه وکړه چې ازادي رادیو اوس لریشت ساته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډیر اوریدونکو زموږ تر اوسه هم خبر نه دي چې کله موږ لریشت ساته شول او په کومو څپو خبرونه کوو.
بلې مننه نوري صاحب. د ازادي رادیو خبرونه اوس سلیسته شوې ده. په داسې حال کې چې دینه د مخه مونږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر مخام وو پوري، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې دننه فعال او خلک زمونږ خبرونه پر منځنۍ صفه او لنډو صفو باندې اوریدل او همدغه راز په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبان حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغې نه وروسته ډېر زموږ ډېر اوریدونکو ډېرې مونږ سره تماسونه نیول او دای پښتنې کول چې اوس مونږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې نه اورو، او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه کسه هم زمونږ اوریدونکو اوریدل، مونږ سره تماسونه نیول او په خبرونو کې په دغه ژوندۍ خبرونه کې مونږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغوخته هغوی تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو صفو باندې بیا فعال شي. اوس مونږ خوشاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنۍ صفو باندې فعال شوې ده، او د ماښام له شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنۍ صفو باندې اوریدلی شو. همدغه راز پلاندو صفو باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماښام شپږو پورې دغه راز اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعاله کړې ده، یو ځل بیا اوس مونږ څلور ساعته خبرونه لرو.
که څه ما لنډه یادونه وکړه چې اوس یوازې مونږ راډیو هم نه یو، البته زموږ پلیټ فارم ډیر وسعت پیدا کړی دی. که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې اوس کومو شبکو له لارې زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلانونه څه دي؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم موږ پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته مثلا، او نور ستونزو شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري. رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږي. خو په خارونو کې په نور ځایونو کې ځوانان اکثر عمدتاً چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړي، دوی انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، او مونږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نن هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي لاغې لارې نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسوي، او هغوی ته د دې زمینه هم برابر کړو چې په بحثونو کې برخه واخلي. او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي، زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کامنټونه ایږدي، یوټیوب باندې زمونږ د خبرونه ویني، او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او د ټویټر کاروونکي راځي او په دغه بحثونو کې برخه اخلي، او نور مختلف پلیټفارمونه. انسټاګرام مثلا په د ځوانانو په منځ کې ډېر لیوالتیا پکې شته، په ځوانانو په منځ کې نو دغه نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او دغه په خدمت کې.
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب. تاسو نور زحمت نه درکو، میلمنو ته به ولاړ شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي، لومړی به تاسو ته درشو. ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یوشتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حده مهمه وه یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادي رادیو او راځم څه سلامونه وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې کله چې ازادي رادیو رامنځته شو څنګه چې دمار په یاد د هغې نه مخکې د انتخاباتو او د لیسي و نو دی دومره پرمختګ وکړ چې هغه د هغوی ځای تر یو حده پورې دغه ازادۍ راډیو ونیول په دې چې موږ هغه وخت اول وخت وکړو یو ولایت کې اوسېدو نو حتی د کروندګر هم دغه ازادي راډیو اورېدل او هغوی ته هم ځانګړې برنامې وو او تفریحي و زراعتي و او خاصه دغه خبر رسولي په برخه کې ډېرې فعالې وو او هغه اول خبر همدغه د ازادي راډیو له لارې خلک اورېدل. ما همدا اوس زموږ د ملګري الیاس دایي غږ واورېدل. رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه خدمت رسولو په برخه کې له لاسه ورکړه. ما اخر ځل کله چې الیاس دایي سره خدای وبښي کابل کې ولیدل د هغې اندېښنې او د هغه ستونزې چې ما واورېدل نو ما ورته ډېر هڅه وکړه چې په دې وهڅوم چې دغه احتیاط نه باید کار واخلي. په هغې ځای مې خبرې درلود چې زه نه غواړم چې زه دغه بحث کې راوړم خو همیشه د هغه هغه خبرې زما په ذهن کې پاتې وي او ځینې خبرې داسې کېدای شي داسې وي چې زه تر اخره پورې ونه شم ویلی. په هر صورت سره دا هغه وخت هم ډېر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چیرې ځینې نور رسنۍ زه وینم چې حتی په دې وي چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والو ته او هغه دقیق والو ته بیا صدمه رسوي. خو ازادۍ راډیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمه ډېر پر وخت زر خبر ورسوي او هغه تر یو حده زیاده حده پورې هغه سره والو او دقیق والو ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو راډیو و چې او هوس هم لږ دغه چینل ته ډېر کړی دی اخري دغه موږ نه لرو ارزونې خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و.
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس دایي د 2000 کال د نومبر په 12مه لخرګا کې په موټر پسې انخلول شوی ماين چاودنه کې وژل شو. البته د ازادي راډیو درې نور خبريالان له هغه مخکې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی او د ازادي راډیو خبريال سباون کاک عبد الله حنانزی او د غراز فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندلته به هم تازه کړو. ازادي رادیو په دې یوشت کلن مزل کې د غراز قربانی هم ورکړی ده. البته دا یوازې ازادي رادیو هم نه ده په افغانستان کې پر رسنیو باندې په تیرو څه باندې دولسو کې ډیر فشارونه راوستل شوی دي. رسنیو کارکونکو د بریدونو لپاره په نښه شوی دي مختلفو لورو له خوا. کوربدان شتاسو د الیاس دایی یادونه وکړه. احمد خان اندر تاسو ته بدر شو. تاسو نکو پوښتم چې لکه مو د ازادي راډیو د خبرونو اوریدو ته غوږونی او لکه مو ازادي راډیو واوریدله او څه ډول ارزوي؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام قدرمن میلما همداسې تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن میلما مجدي صاحب ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا ووایم چې د ازادي راډیو په افغانستان کې ډېر غټ رول لوبولی دی، البته مثبت رول نه زیات دی، که څه هم هر راډیو چې هر هیواد جوړوي خپل پالیسي ستراتیژي به هم لري، خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته 45 کاله کېږي جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وروسته پاتې دي، اوس هم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راورېږي، نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر کوي اکثره تلویزیونونه نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او داسې د سروې له مخې چې تاسو کړی په 2019 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو زه یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکوونکو نه مننه کوم او ټول اغه وړاندې چې پښتو درجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتل کې پښتو درجه بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره په مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډاکټرور ورځې پر خبرونه لري ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوست دي، او بل خونه دغه مستقیمن اړیکه د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کال کې چې په کلی مخکې لغنه ډېر ضعیف او کله چې ورو ورو ده پرمختګ کوي زموږ مینه او علاقه ورسره ډېره شوې ده او ډېر کلی پروګرامونه لري اوس خو بيخي سلوي ساتله، او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کوي او د افغانستان د خلکو غاغوري د چارواک سرغږي د هغه لاسره چې ټول افغانان باید خوشاله وي، مې وایي چې بندشونو ته پیدا کی باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د ریواد د حکومتي چارو د هکېدو لپاره دغه څه کارونه وکړي
د سمون لپاره
زه ډیر خوشاله
یم. مننه اندر صاحب، بیا به هم په دې باندې خبري وکړو. د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لري مختلف نظرونه پریخي دي. زما همکار اسد الله لودین دلته استډیو ته راغی د څو اوریدونکو نظرونه راخسته دي. لودین صاحب اوریدونکو زموږ څه ویلي دي؟ مهرباني.
او مننه موږ له اوریدونکو پوښتلی چې ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی دی. یو نیم زر اوریدونکو دغه پوښتنه کتلې ده، درې نیم سو شاوخوا خپل تبصرې لیکلې دي. ما په لانډو کې د زونه اوریدونکو تبصرې راوخستلې. فضل رحیم د کلی وای ازادي راډیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیزه مبارک وي. هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي راډیو همدا ټکه می خوښيږي. فضل ربی شاکر ل کلی وای وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال وم چې د اوریدلو لپاره به می راډیو په تخر کې ګرځول، خو اوس می لګلی والکی اور سره کم شوي نه پیګم والي. شاد رحمان زازی ل کلی وای سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي. موږ ازادي راډیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسائل مخبروي او زما ژوند کې وډیر بدلون راوستي. رفیع الله بټی کوټی د کلی ازادي راډیو زما همزول د لکوشنیتو به خبرونه اورم، تفریحي تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي. ډاکټر افتاب منګل د کلی ازادي راډیو مزک پر زلون قبضه کړي چې تل حقایق خبروي، په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي. محمود الله خپلواک لیکلی وای ازادي راډیو دقیق مؤثر او بے پرې خبرونه او معلومات تر موږ را رسوي او همدارنګه تل د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو رسولی دی. وزید ازادي راډیو پر اوریدلو دا سعادتي شویم چې سهار چای بغیر د ازادي راډیو له اوریدونه نسم خورلی. عبدل شکور شاکر لیکلی وای ډیره په زړه پورې رسنۍ د لاس 12 کال کېږي چې اورمې. دا ځین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي راډیو هڅه ده او داسې ده، د دوی اصل وای ازادي راډیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوی نه دي. البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د ګوتو پښمیر چې نمونه نغوړم او واخلم ځینې کمنټونه کړي چې ویل دي ازادي رادیو خو خبرونه دوی ته نه خبروي. حیا احمدی خور لیکلی وای زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه وی تل ادب ته حسولې. او نور مرجان زیرک وای ازادي رادیو زما د ژوند کور ده، زبیانو ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسی اورم.
بلې لودین سب کور ودان د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په اړه څرګند کړي وو، نظرونه ډیرو متفاوت هم وو. خو مجددي سب کده شي په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکړي. خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی وو چې ازادي رادیو دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر کل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خی دی وی پی کې په اړه غارښتین ولې یا حقیقت ډیر ثابت ولې ډیر مشکل وي. خو په هر صورت ازادي رادیو هڅه کړې ده. څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکو له مختلفو اړخونو د غی پی کې اړوند او قضاوت په خپل وکړي، فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی؟
دقیقا دا یو خطر تر دی دا نوې نسل ته. خو بیا هم دې کې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشي چې دا خو خلکو باندې اغېز کوي او په دغه شوکلان یا یوشکلان کې ازادي راډیو د خلکو افکارو باندې موقفه او بل خوا دغه ځینې دغه آموزشی برنامه دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی و. نو هماغه څه چې انداز په خپل خبرو کې وویل، که چیرې هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي، نو هغه ځای کې به هغه ملک یا هماغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري. نو په هر صورت سره نو په ټوله کې ازادۍ رادیو د ډېرو برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره موثره و او ګټوره و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ته نه ډېر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي په برخه کې چې لاړ شو ځینې هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسي هم ولري. کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامه او اصول او نشرات هم ولري. خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات رسولو په برخه کې ازادۍ رادیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددي صاحب. اندر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو د ازادۍ رادیو د یوشت کلن فعالیت په اړه، مې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې. یوه برخه به واورو چې دی د ازادۍ رادیو په اړه څه وایي.
ازادي راډیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظامي سقوط سه، هغه راډیو وسې نشرات پیل کړ. خو له کمې مودې نشرات وروسته دې راډیو لږو راډیوګان هم پر نفوسه سوله یا پر شنونده سوله، کومو چې د لسیزو مودو نه را پدې خوې په افغانستان کې نشرات کول. دا که ملي رسنۍ وي او که بین المللي رسنۍ وي، ازادي راډیو ډېر زر کلیو باندو ته ورسېدله، هر کور ته ورسېدله. خزو نرو او ځوانانو هر کټګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټول موټرو ته هم دا ورسېدله او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو. خلکو به خبرونه کې لټول چې دوی ژوند ترې متاثر ده او همداراز د خپل لسیمي له حالاتو او خبرون نبی ځان په همدې راډیو کې خبرول. نو بنان په ډیره کم موده کې ډیر وسعت پیدا کا او ډیر اوریدونکي درلوده. که خبري توکي و که فرهنګي خبرونه وي، که ریپورټونه و او که تنظی یا د تورته خبرونه وي، نو هر کود کتگوری افغانان زانت جذب کرد، دا که زوانان و که دا خزی وی که موسینا و سیاسیون خلق و دیدی رادیو آوریدون کس.
اندر سب تاست در جو دیر وقت نلرو که لند را تو وی کم خاطره لازدی رادیو لری؟
منه نکم ما تا خپل یواد دیگ زند خپل ولست و نگران دی دا زادی رادیو کم را پور چه دا فرا ولاد دیو کورنی چه طول نشو روک دیو پا غاکل جور که و بیای دولت مجبور که دی وقت دولت چه آغا تداوی کری او یو کورنی تی نجات ور که دا پا دی مانا چه یو کورنی تی نجات ور که و لکه طول افغانستان تا چه نجات ور که دا دا زادی رادیو دا حسو دا مرستو یو بیل گوا چه زر دیر افتخار پی کما او هم دا سه نور و دوستانو مخی خبری کرده بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړ. نو هیله منیم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډېر نور پرمختګونه کړی وای. د راډیو شتون په دغسې ټولنه کې چې وروسته پاتې جنګ ځپلي ډېره مهمه ده، او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو راډیو ډېر د پرې حرکتونه کړی دي، د ډېر لکه په اکله ونیم ډېر ښه نظر لري. د دې لپاره افغانان باید خوشحاله اوسېږي. د دې راډیو
مننه کور ودان اندر صاحب. مجددي صاحب ډېر وخت نه لرو، په دغه اوسني وخت کې په افغانستان کې دغه د رسنیو وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا فکر کوئ چې رسنۍ ډېرې تر فشار لاندې دي؟
دقیقا نوري صاحب، اوس وخت رسنیو په یو ډېر سخت وضعیت قرار لري. نو که هم در محدودیتون سنج و سبتولو که در سیر زن خد آمون هم حسد چیزی که در مستده یا خیلی فکر چیزی که مستده پولشی و خط وقت لازم در یعنی در درست که در وقت سنده پا در قدم در دو ایلشم مثلا در رسانه و در مالیات و سبرخه که اقدامات شوشه در آخری وار اطلاع فرهنگ و بارت هقه دریست در رسانه و فعال اعلان و فرسه نور بلسطنه نشه کوله که در رسانه و سبرخه که مبخلا وکی او هقه در رسانه و در جوابین و در لغوشه دو فعاله که محکمه څنګه هغه اصولي لارې ته برابر کړ او اطلاعات فرهنګ هم ومنل. دا ځینې برخې دي چې په دې هیله مکوي چې موږ کولی شو چې یو سخت وطل روان.
مننه کور ودان د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت دا بحث زنوریاس نوري هم دلته پای ته رسوم.
Right.
لاندی مل پپلوایا پلاس کی دس رو گول پونچے